السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې، یوې بل خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو د سندرو خبرونه ته ځانګړې شوې، خو دا پروګرام لاندې خبری برخه هم لري. په دې کې به واوري چې یوې بهرنۍ خبریالې ویلي طالب چارواکو د رسنیز کار له کبله ګواښلې، طالبانو دغه ادارت کړې ده. دا به هم واوري چې د چین او افغانستان ترمنځ هوایي دهلیز بیا پرانستل شو او له دې لارې شلتنه جلغوزی چین ته صادر شول. په سر کې هم د دې سات خبرونه اورو. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د خپل حکومت له استخباراتي ادارو غوښتي چې یوازې د موثقو شواهدو له مخې تورن کسان توقیف او محکمې ته وړاندې کړي. د طالبانو لخوا په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې هبت الله اخونزاده پرون د ټولو ولایتونو له استخباراتي مسؤلانو سره په غونډه کې دا خبره وکړه. اعلامیه کې ویل شوي چې استخبارات به خپلې ټولې لارښوونې د طالبانو د حکومت له مشرتابه څخه اخلي. تر دې وړاندې ګڼ داسې شکایتونه شوي چې طالبان له ښکاره اسنادو پرته یو شمېر کسان توقیف او د محکمې له حکم پرته یې وژني او یا شکنجه کوي. همدا تېره میاشت یوناما وویل هغه ادعاوې دقیقې ښکاري چې طالبانو پنجشیر ولایت کې جنګي اسیران سرایي محکمه کې وژلي دي. د کابل ښاروالۍ وایي چې د ودونو درویشت هوټلونه او تالارونه یې د سرغړونو په سبب تړلی دي. د دې ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
کابل ښاروالۍ د دې وظیفه او صلاحیت لري چې په کابل ښار کې څه د ودونو هوټلونه چې دي د چیک لیست او معیارونه د رویه د صحت محیطي پر برابر باندې موږ خپل معیارونه پر دوی باندې تطبیق کړو. پس د دې چې موږ دغه لړۍ پیل کړې ده څومره شپدي خو ډېر لوی لاسته راوړندلو او اکثریت هوټلونه ځانون دغه معیارو سره بیا برابر کړي دي او بې له شکه نور هوټلونه چې ځانونه سره برابر نه کړي کابل ښاروال د قانون دروي دغو سره برخورد کوي.
یو شمېر کابل ښاریان په ځینو هوټلونو کې د روغتیایي معیارونو د نه رعایتېدو شکایت کوي. کابل ښاروالۍ له هوټلدارانو غوښتي چې د دوی سپارښتنې په جدي توګه تطبیق کړي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې قومندان مولوی عبدالله یک شنبه په کونړ کې په یو برید کې سخت ټپي شوی. تریبیون رسپانې دوشنبه د باوري سرچینو په حواله تایید کړی چې د کونړ په مروره کې د مولوی عبدالله د سورلۍ په موټر باندې بمی برید شوی او د ایران په څو ښارونو کې د پوځیانو او مظاهرچیانو د شخړو راپورونه ورکړل شوي. په سنندج ښار کې د دوشنبه په ماښام په مظاهرچیانو باندې د امنیتي ځواکونو د ډزو راپورونه راغلي. خلکو شکایت کړی چې ټول ښار د امنیتي ځواکونو په محاصره کې دی او پر دوی انټرنیټ بند شوی. یوې بهرنۍ خبریالې استفانی ګلینسکي ویلي چې د طالبانو چارواکو د رسنیزو کارونو په خاطر ګواښلې ده. استفانی په خپل ټویټر پاڼه باندې دوشنبه ماښام په دې اړه مفصل بیان ورکړی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان یوې مسولې دربار ویلي چې طالبانو تر افغان خبریالانو راوروسته اوس د بهرنیو خبریالانو د غلي کولو لپاره ملاتړلې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د استفانی بیان رد کړی او ویلي دي چې طالبان پر خبریالانو کار نه لري. تفصیل له صفی الله استانګزی اورو.
ستيفاني ګلینسکي له فارن پالیسی، ګارډین او ځینو نورو معتبر رسنیو او خبرونو سره د آزادې خبریالۍ او اکاسې په توګه کار کړی. هغې چې شاوخوا 4.5 کال افغانستان کې تیر کړي او بیلابیلو سیمو ته سفرونه کړي، دوشنبه ماښام په یو بیان کې لیکلي چې د طالبانو چارواکو د ټلیفون له لارې سخته ګواښلې ده. ستيفاني نه دي لیکلي چې کومو طالب چارواکو له دې سره اړیکه نیولې، خو ویلي دي چې له دې نه یې د راپورونو د سرچینو، سیمو، خلکو او ځینو نورو مسایلو معلومات غوښتي. هغې طالب چارواکو ته په ځواب کې ویلي چې نه غواړي خپل منابع ورسره شریکې کړي او هیڅ وخت د خپل کار پر روڼتیا سودا نه کوي. ستيفاني لیکلي چې وروستی وار تیر جولای په افغانستان کې و او د ډبرو سکرو په تړاو د طالب چارواکو په خپل منځیو لانجو او همدارنګه د پکتیکا په برمل کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د ډلې د فعالیت په تړاو راپورونه ورکړي. هغې زیاته کړې طالب چارواکو ګواښلي چې که د منابعو، خلکو او سیمو په اړه معلومات ورسره شریک نه کړي نو د ویزې د ختمولو، افغانستان ته د ورتګ په سر د بندیز او ځینو نورو مخنیوي کو اقدامات سره به مخشي. د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د برخي مسولې دربار په خپل ټوټر باندې د ستيفاني ګلینسکي ستاینه کړې چې ور باندې د تیر شوی حالت په اړه بیان ورکړي. هی دربار ویلي واضح ده چې طالبانو د افغان خبريالانو په وړاندې د بیان ازادي او کاری فضا په بیرحمانه توګه تنګ کړې او اوس یې د بهرنوي خبريالانو د غلي کولو لپاره هم ملاتړ لیده. اخوا ستيفاني ګلینسکي ویلي باورمنه ده چې له طالب چارواکو سره د منابعو شریکول نه یوازې نامناسب دی بلکې خطرناک پایلې لري. لري شي زکه دی ادعا کړی چې طالب چارواکو ګڼ جرنالستان د راپورونو په سر وهلې دي. سټيفاني ټینګار کړی چې د خبر اعلانو او منابعو ترمن ځړی کې په اعتماد ولاړ دي او هیڅ کله باید دا باور مات نشي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د سټيفاني ګلنسکي تر بیان ورسته ازادي رډیو ته یو غږیز پیغام کې وویل
دا خبر خو موږ پکلا کړو د زکه دلته په روزمره شکل لږونه خبر اعلان افغانستان ته راځي. بیرابل ولایت ته بازار د ولزی راپورونه جوړي هیڅ ډول محدودیتونه نه لري. متاسفانه ځینې کسان د باندې خبريالانو په نامه راځي دلته راسي اسناد قانوني اسناد نسی رای کولای یا اسناد به جالي خيزي نو هغه ته به موږ اجازه ځکه نه ورکوسي غوی راتګ مشکوک وي غوهیت مشکوک د نسبت
طالبان تر دې مخکې هم لزینو بهرنوي خبريالانو سره په بد چلند او په زینو شرایطو کې اند هغه په توقيف هم تورن شوی. لدې ډلې لین او دانیل چې کلونه افغانستان کې خبريالي کړي و تیر جولای د لنډې مودې لپاره سرسار او پښتنو لاندې ونیول شو او دانیل افغانستان تر وته لور تو ویل چې طالبانو مجبور کړه د زینو راپورونو په تړاو بخنه وغواړي کنه زندان ته به واچول شي. طالبان د 2023 کال د اگست په میاشت کې واک ته ورسیدل. ازادي رادیو ته رسیدلو معلوماتو لمخې طالبانو د خپل واکمنۍ په یو کال کې لکتر لګ څلور دیرش خبر اعلان بنیان کړي. په دې کې ځینی خبر اعلانو ادعا کړي چې طالبانو د نیولو پر مهال او په زندان کې وهلي او زورولې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د طالبانو حکومت هیلمند دی چې د ټاپی نلیکې د پروژې کار به ژر پیل شي. د طالبانو یو پلاوی د ټاپی نلیکې د پروژې د کارونو د پیل په تړاو د ترکمنستان پلازمینې اشقابات ته سفر هم کړی و. دا پروژه د ترکمنستان غاز د افغانستان لاري پاکستان او هند ته انتقالوي. تفصيل د سفي ولا ستانګزي پراپور کې.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي ترکمنستان ته په سفر کې د ټاپینل لیک د پروژې لمسولینو څخه د عملی پلان او د دې پروژې د پایل مهالویج غوښته. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دوشنبه ماخام په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
زموږ هیات په دروستوي کې ترکمنستان هیواد ته لاړ د ټاپی په اړه باندې هم خبرې شوی دي. د دې لپاره ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې یو پلان اعلان کیږي چې د مخې به د ټاپی پروژې د پایل او د غو دغه امنیتی برخې او د نورو اجراءاتو په اړه باندې معلومات په ورکړ شي. خو دا د باستوان د چا میکانیزم بشپړ سي. امید دا ده چې د ټاپی پروژه باندې نږدې شروع کیږي او دا به د افغانستان او ترکمنستان او پاکستان او هندستان لپاره یو ډیره مهمه پروژه وي د غاز د انتقال په برخه کې.
پام دی ال کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه وزارت مرستيال وحید الله حلیمی د ټاپی پروژې له اجرایی رئیس محمد مراد امانوف سره په کتنه کې د دې پروژې د پایل د مهالویج غوښتنه کړي. د ټاپی پروژې مشرتابه ژمنه کړي چې د دوه اونیو په اوږدو کې به د قانون او پټرولیم وزارت ته د کار د پایل مهالویج وسپاري. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت خبر پاڼه جاتوي چې په دې کتنه کې چې په اشقابات کې د ترکمن غاز په مرکزی دفتر کې وشوه په هرات ښار کې د غازو د ویش د شبکې په اړه د همکاریو په اړه هم بحث او د نظر تبادله وشوه. د ټاپی د غازو د لیکت پایپ لاین او لوی پروژه چې ټاکل شوی د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقال کړي له څو کلونو راهیسې د نامنوي عمل ځنډول شوی ده. دا پایپ لاین چې څه باندې 300 کیلومتر اوږدوالی لري په افغانستان کې به زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابر کړي. په دې سربیره به افغانستان له دې پروژې څخه د کال تر 400 میلیون ډالر پورې عواید هم ترلاسه کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
لېوی اوګدی مودي ورسته د افغانستان او چین هوایی دهلیز بیا پرانستل شو. پرون په دغه دهلیز باندې شلټن اجلغوزی چین ته صادر شو.
ل افغانستان د هوایی دهلیز لاري چین ته شلټن زنغوزی صادر شو. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دا بهیر به دوام وکړي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال مولا عبدالغنی برادر د دوشنبه په ورځ د کابل په هوایی ډګر کې په دې تړاو جوړ شوی مراسمو کې وویل هوایی دهلیز د افغانستان او چین د سوداګرۍ اړیکو په پیاوړی کولو کې مهم رول لري.
څنګه چې هوایی دهلیزونه د نړۍ بازارونو ته د افغانستان د تولیداتو پر رسولو کې خورا حیاتی رول لري. نو د افغانستان او چین ترمن د هوایی دهلیز به د افغانستان او چین ترمن تجارتي اړیکې لا قوي او زموږ د جلغوزو تولید او پروسس به بیا پیاوړی کړي.
نوموړي په دې ناسته کې افغان سوداګرو ته د نورو اسانتیاوو د برابرولو په اړه هم خبرې وکړې. چین ته د هوایی دهلیز له لارې د زنغوزیو صادرات یو ځل بیا له یوې اوږدې مودې وروسته پیل شول. د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو له واکمنېدو وروسته یوازې یو ځل د کامیر شرکت له لارې چین ته زنغوزي صادر شوي دي. په ورته وخت کې د تازه وچې میوو یو شمیر سوداګر که څه هم له چین سره د هوایی دهلیز د پرانیستې هرکلی کوي، خو وایي چې د نورو میوو د صادراتو لپاره هم باید ورته هوایی دهلیزونه جوړ شي. د دې سوداګرو له ډلې فتانی بیات ازادي راډیو ته وویل:
دا یو ښه زیری دی، خو هیله من یو چې موږ یوازې زنغوزیو ته کار ونه کړو. که چیرې په نورو برخو او له نورو هیوادونو سره هوایی دهلیزونه جوړ شي، د سوداګرو ستونزې به حل شي،
تاجر حل میشه. اغلی باید ټینګار کوي چې حکومت باید سوداګرو ته یو سبسایډي هم په پام کې ونیسي. چین ته د هوایی دهلیز له لارې د زنغوزیو صادرات په تیر جمهوري نظام کې پیل شول. د زنغوزیو تر څنګ نورو هیوادونو ته هم د هوایی دهلیزونو له لارې وچه میوه او د افغانستان نور تولیدي توکي انتقالېدل او سوداګرو ته سبسایډي هم ورکول کېده. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ چین سره د هوایی دهلیز له لارې د زنغوزیو صادرات د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ خونو د چین د حکومت او د کامیر شرکت ترمنځ د شوي تړون پر بنسټ د دوبۍ له لارې چین ته انتقالیږي. د دې وزارت ویان عبدالسلام جواد وایي افغانستان په کلنی ډول چین ته له 4000 تر 8000 ټنه زنغوزي صادروي.
آزادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د سیمې او نړۍ یوه توده موضوع د امریکا ولسمشر او د ملګرو ملتونو سرمنشي د اوکراین د پلازمینې په شمول په لویو ښارونو د روسیې د توغندیزو بریدونو په اړه کلک غبرګونونه ښودلي. پرون روسي ځواکونو په کیف او نورو ښارونو باندې له اتیاوو ډېر توغندي وویشتل چې لزګونه کسانو ته یې پکې مرګ ژوبله واړوله. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د اکتوبر په 10مه وویل چې د روسیې غچ اخیستونکي بریدونه د اوکراین په وړاندې د پوتین د جګړې بشپړ وحشت په ډاګه کوي. بایدن په یو بیان کې ویلي متحده ایالات د کیف په ګډون په اوکراین کې د روسیې توغندیز بریدونه په کلکه غندي. د بریدونو ملکي وګړي وژلي او ټپیان کړي او غیر نظامي هدفونه یې ویجاړ کړي. دا یو ځل بیا د اوکراین د خلکو په وړاندې د ښاغلي پوتین د غیر قانوني جګړې بشپړ وحشت په ډاګه کوي. روسي ځواکونه د اکتوبر په 10مه د اوکراین پر پلازمینې کیف او نورو لویو ښارونو له اتیا ډېر توغندي وتوغول. دا له فبروري راهیسې چې موسکو پر اوکراین یرغل پیل کړی، په لوی لاس د جګړې د زیاتولو یو اقدام بلل شوی. د اوکراین په زیربناوو او ښاري استوګنځایونو دا بریدونه چې پکې لږ تر لږه 11 کسان ووژل شول او 14 نور ټپیان شول، د لویدیځو مشرانو لخوا وغندل شول او تمه کېده چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په بیړنۍ غونډه کې به هم د بحث مهم ټکی وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د اوکراین پر ښارونو دا توغندیز بریدونه وغندل. د هغه ویاند سټیفن دوجاریک دوشنبه ماښام په یو خبري کانفرنس کې وویل:
د سیکرټری جنرال سېد هی از ډیپلی شاکډ by today's large scale missile.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې هغه پر اوکراین د روسیې فدراسیون د وسلوالو ځواکونو لخوا د لویو توغندیزو بریدونو له امله عمیقا خواشینی دی. دا بریدونه د راپورونو په اساس د ملکي تاسیساتو او استوګنو سیمو د پراخې ویجاړۍ سبب ګرځېدلی او په نتیجه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. سرمنشي ټینګار وکړ چې دا بریدونه د جګړې د تجدید څرګندوی کوي او د تل په څیر ملکي خلک تر ټولو لوړه بیه پرې کوي. روسیې بیا د اوکراین پر ښارونو د وژونکو توغندیزو بریدونو له امله د راپورته شوو نړیوالو غبرګونو په مقابل بلکه کلک برګون خوده لای او ویلی دی چې دا بریدونه د کیف لخوا د ادعا شوی ترهګریزو کړنو په غاچ کې وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د امنیت شورا لغړو سره په یو ویډیوي تماس کې دا بریدونه د کیف د اکتوبر د 8مې د هغه بمی برید غاچ وباله چې پکې د کریمیا او روسیې یو اصلي نخلوونکی پل ویجاړ او د روسیې ځواکونو د اکمالاتو یو اصلي د اوسپنې پټلۍ تخریب شو. پوتین ویل ک نور د خبره تروریستي بریدونه وشي، د روسیې خبرګون بلا سخت وي.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.
سلام.